द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ستړي مسې وایس اف امریکا چې ودا د پنځم بیګ زیارت پرز کال 2013 د اگست میاشتې 13 نیټه را پاکستان کې دا وخت د ماښام 8 بجې دی افغانستان کې ونی می او دلته واشنگټن ډي سي کې دروځي ولس بجې سوي دی د وایس اف امریکا دی وایي واسطه خبري خبرونه کې ستاسو قرباني یو زکل څوم کاکړ
او زه محمد اکرام
تاسو خبرونه کې شراغلاست وی یو سره ملګری اوسې واسطه خبري خبرونه کې د مهمو خبرونو تفصيلي راپورونه او تفصيلات لرو خو ول د وړاندې کوو د انګریزي د مهمو خبرونو سرچکې
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان نن د ملک دویشتم وزیر اعظم په توګه د هیواد صدر ممنون حسین په لاسو سوګن پورته کړی دی او د حکومت ذمہ یې په خپلو لاسو کې اخستی
صدقے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے
پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا
اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے
آمین
آمین
د افغانستان حکومت د پاکستان د نوي وزیر اعظم هرکلی کړی او ویلې سرګند کړی چې د دواړو هیوادونو کې ناباوري ختمولو کې به رول ولوبوي د افغانستان د خارجه وزارت یو چارواکی وایي
مونږ د عمران خان له انتخاب څخه هرکلی کوو او مونږ زیاته هیله مند یو چې د نوموړي له انتخابېدو وروسته به د اسلام آباد او کابل ترمنځ اړیکو نوی فصل پرانیستلی شي
د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د افغان ولس مشر اشرف غنی لخوا په پاکستان د غزنی جګړه کې د لاس لرلو تورونه رد کړي ویلي دي پاکستان د افغانستان دننه د ترهګرۍ یو پیخه کې هم لاس نه لري خو د عوامي نېشنل ګوند ویان زاهد خان وایي
اواز د خبرونو تفصيلات
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان نن د ملک د 22م وزیر اعظم پتوګا د هیبات صدر ممنون حسین په لاسو سوګن اخستو د حکومت سیمواري په خپل لاسو کې اخستی د سوګن پورته کولو د سوي سره پاکستان کې د لسیز راهسه د پوزي واکمنۍ ترڅنګ د دوغه ټو سیاسي ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند ترمنځ د حکومتونو اوړېدو راوړېدو روایت ختم شوه د عمران خان د حلف اخستو د ستره کې د بهرنیو سفارتکارانو پوزي او سیاسي مشرانو ترڅنګ په سپین نقاب او پرده کې د نوموړي میرمن بشرا عمران هم ناستبه اخواته تحریک انصاف اعلان کړی دی چې وزیر اعظم عمران خان د خپلې شل کسیز کابینې غړو نومونو ته آخري شکل ورکړی چې پکې 15 مرکزی وزیران او 15 مشران شامل دي د نوې کابینې غړي به د راتلونکي ګل په ورځ د صدر په ماڼۍ کې د خپلو سوکو سوګن پورته کوي
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدی د دې وسره په خبرو کې ویلي چې افغان حکومت هیله څرګنده کړې چې د افغان حکومت په سیر د پاکستان نوی حکومت هم په خپل ژمنو عمل وکړي تر څو افغانستان د سیمې هیوادونو له تاوتریخوالي څخه وژغورل شي احمدی وویل چې موږ د عمران خان د وزیر اعظم په توګه د ټاکنې هرکلی کوو او اعلان مند یو چې د نوموړي له انتخابېدو وروسته به د اسلام آباد او کابل ترمنځ وی اړیکې پرانستل سي او وی ویل چې د غاړي کې بد دوړو هوادونو ترمنځ په سیاسي امنیتي اقتصادي او نورو بیلابیلو برخو کې د همکاریو او پرمختیا عمل وګرځي د پاکستان نوی وزیر اعظم د واک ترلاسه کولو وړاندې ژمنه کړې و چې د افغانستان سره به په خپلې اړیکې پراخه کوي او حساب وګړي چې دغه هواد سره خپلې پولې لکه د اروپایي هوادونو پرانستي وساتي
د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د افغان ولس مشر اشرف غنی لخوا په پاکستان د غزنی جګړه کې د لاس لرلو تورونه رد کړی دی ویلي دی پاکستان د افغانستان دننه د ترهګرۍ یو پیخه کې هم لاس نه لري د جمعې پورس افغان ولس مشر اشرف غنی غزنی ولایت ته د سفر په وخت پاکستان پوزي مشر نه پوښتنه کړې و چې د غزنی جګړه کې د جوبل ترهګرو علاج ته پاکستان په هسپتالونو کې ولې روان دي نور حال په دې حق لباندی د اسلام آباد نه د ریډیو خبريال پیرولا چارا کوي
د فوز د عامو اړیکو څنګه آی ایس پی آر تر مخه جرنل باجوه افغانستان کې د تشدد خونړې په خوباندې اندېښنې ښودلې دي، او دې سره د افغانستان لخوا پاکستان باندې د افغان طالبانو سره د مرستو تورونه بې بنیاده بللي. د فوز سرلښکر ویلي دا خو کېدلې شي چې افغانستان کې پټ پاکستان مخالف او لاقانونه ګرځولې شوي تحریک طالبان پاکستان جنګیالي د علاج لپاره پاکستان ته راځي، او داسې هم کېدلې شي چې پاکستان کې میش د افغان کډوالو خپل خپلوان د دوی مرستو باندې د افغانستان څخه پاکستانی روغنتونونو تر علاج لپاره روړل کیږي. خدا چې په پاکستان باندې افغان ځواکونو سره انخته کې جوبل افغان طالبانو علاج کې مرسته کولو تورونو کې اس حقیقت نشته دی. دا په داسې حال چې پاکستانی میډیا او ټولنیز رسنیو کې هم دا خبرونه مخې ته راځي چې ګنې غزنی کې د افغان ځواکونو سره انخته کې وجل شوی پاکستانی جنګیالو مړی پاکستان ته وړل کیږي، او په دې اړه د پاکستان بیلابیلو سیاسي ګوندونو او سیړونکو اندېښنې ښودلې.
د واشنگتن دی او تاسو د وایس اف امریکا دی وخت خبرونه اورئ.
د افغانستان د سولې عالي شورا په افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ژغ وکړو چې د لوی اختر په ورځو کې د ور بند اعلان کړي. دا په داسې حال کې چې د افغان دیني علماو شورا ویلي چې د افغانستان نړۍ او سیمې دینی علماو په افغانستان کې روانه جګړه د اسلامي اصولو خلاف ورزي ګڼلې، او وایي چې باید د لنډمهاله اوربندۍ پر ځای دایمي اوربند اعلان سي تر څو د سولې لپاره خبرو اترو زمينه برابر سي.
د خبر پښتونخوا قطعه عدالتونو کې د خپلو څوکونه لرې کړی شوو درې قاضیانو ویلي دوی د کومو ثبوتونو او پلټنو بغیر د څوکونه لرې کړی شوي دي. په لرې کړی شوو جدانو کې یو اډیشنل ډسټرکټ اینډ سیشن جج او یو سول جج ډیوه ریډیو ته ویلي دي دوی ته نه د صفای موخه ورکړی شوي او نه په کوم څه تورونه ثابت شوي دي. نور حال په د اسلام د پیښور نه ډیوه ریډیو خبریاله سادیا قاسم شارا کوي.
دغه خبری کانفرنس کې اډیشنل ډیسټریکټ اینڈ سیشن جج نعیم اقبال او اورنګزیب خان او سیول جج شکیل الرحمن د پیښور اعلی عدالت نه غوښتنه وکړه چې دوی ته د خپل صفای موکا ورکړي شي، ځکه چې دوی د بغیر د تحقیق او تفتیش او د بغیر د ثبوت د خپل نوکرۍ نه لرې کړی شوی دی. سیول جج شکیل الرحمن دی ونیو ستا خپل مسله صدا سے وړاندې کړه.
خاص کر چې کله دغه شان غټه سزا په سرویس کې د ټولو نه غټه سزا چې دا هغه د سرویس نه وستل دی، نو چې کله هغه د سرویس تو اوباسه نو ته په پاغه باندې انکوایری کې زما په کیس کې شنوایی کولا، نو ما ورته وې چې د نوک برابر خیره ما کی وی نو ما اوس لره کا.
یو بل اډیشنل ډیسټریکټ اینڈ سیشن جج اورنګزیب خان چې خپل نوکران لري کړی شوی وای دوی ته د تپوس نه باوجود څه هم ثبوت نه دی خودلې شوی چې دوی د کم الزام په بنیاد او د کم ثبوت په بنیاد د خپل نوکران لري کړی شوی. سادیا قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیو نیوز، پیښور.
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
د ملګرو ملتونو په خوانی سیکرټری جنرال او نوبل انعام ګټونکي کوفی هنان د اتیا کالو په عمر کې په اکرا سیدلې. د شاغلي کورنۍ په ټویټر پیغام کې لیکلي چې د شنبې خالی په ورځ د لنډمهاله ناروغۍ وروسته یې ساور کړی. په غانا کې زیږېدلې کوفی هنان وړومبی تور پستکی افریقایي و چې د ملګرو ملتونو مشر په توګه خپل خدمات ترسره کړي وو. دوی د کال 1990 څخه تر 2006 کال پورې د ملګرو ملتونو مشري کړی وه.
د امریکې استخباراتي ټولنې او د وایټ هاوس ترمنځ تاوتریخوالی په داسې حال زیات شوی چې د صدر ډانلډ ټرمپ او د استخباراتي ادارو پخوانی اعلی چارواکي د امنیت حکومتي سندونو په سر په یو بل سخت نیوکې کوي. ډانلډ ټرمپ د جمعې پر ورځ خبرداری ورکړی چې هغه به د انصاف په محکمه کې د یو اعلی چارواکي امنیتي سند بیرته واخلي، او دا چې د ده لخوا د استخباراتي ادارې سی آی ای پخوانی ډایرکټر جان برنن امنیتی سند ختمولو ته اولس ډیر ښه خبرګون ویلي. هم پرون د سیایې د شپېتنه زیاتو پخوانی چارواکو په یو لاسلیک کړي بیان کې د ډانلډ ټرمپ دغه ګام غندنه کړي، او دای د استخباراتي چارواکو او پوهانو لپاره یو سیاسي ازمیښت بللې. د امریکې اعلی امنیتی سند ترلاسه کولو سره یو تن د هیواد پټ حکومتي معلومات ته رسائی لري.
د سی این این د راپورت تر مخه د وسلو ماهر ویلي په یمن کې د سعودي ائتلاف لخوا په دې وروستیو کې وایي برید کې امریکایي جوړ بم کارول سوی. په کم کې چې په یمن کې د سکول د ماشومانو بس په نقشه سوی وو، او تر سلویشت ماشومانو په ګډون یو 500 تنان وژل سوی وو. د سی این این راپورت د جمعې په ورځ ویلي ماهران د دې بم پیژندل کېدو د هغه عکسونو څخه کړی دی چې د پیښې سمدستي وروسته اخیستل سوی وو. د امریکا پخوانی صدر براک اوباما د کال 2018 2016 کې په سعودي عرب د وسلو خرڅولو باندې د هغه وروسته بندیز ولګو، کله چې هم دغه ډول پیښه کې سعودي عرب د امریکا جوړ بم کارولی و. خو بیا تیر کال د صدر ترامپ انتظامیه دغه بندیزونه بیرته پورته کړل.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا دی ریډیو دی. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان نن د ملک د 22 وزیر اعظم په توګه د هیواد صدر ممنون حسین په لاس سوګند اخیستی او د حکومت مواری یې خپلو لاسو کې اخیستی. د سوګند پورته کولو د سویل سره پاکستان کې د لسیزو راهیسې د پوځي واکمنۍ ترڅنګ د دوه غټو سیاسي ګوندونو مسلم لیګ نون او پیپلز ګوند ترمنځ د واک اختیار اوړیدو راوړیدو روایت یا لړۍ ختمه شوې ده. نور حال په دې حق لباندې د اسلام آباد نه د ریډیو خبریال اورنګزیب خان راکوي.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د هیواد د 22 وزیر اعظم په توګه د سوکې سوګند پورته کړی دی. پاکستان تحریک انصاف وایاند وی زر به د کابینې فیصله هم وشي او نوی منتخب وزیر اعظم غواړي د ګل ورځ نه نوی حکومت کار پیل کړي. د عمران خان لخوا د وزیر اعظم سوګند پورته کولو پس پاکستان کې موقتی یا نگران حکومت هم ختم شوی دی. د پاکستان صدر ممنون حسین عمران خان نه د وزیر اعظم په توګه سوګند اغسته دي.
صد کې دل سے حلف اٹھاتا ہوں
کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا
اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے.
آمین
آمین.
دا دستورا دا صدارتی معنی کے شویدا دا دستورا په صدارتی معنی کې شوې ده چې پکې د پوست لخکر جنرال قمر جاوید باجوا، د ګډ ځواکونو مشر جنرال زبیر حیات، هوایی او سمندري ځواکونو مشرانو په شمول بارملکي سفیرانو هم پکې برخه اخیستې ده. خو د دستورا کې د مخالفو ډلو لخوا څوک هم موجود نه وو. د وزیر اعظم په توګه سوګند پورته کولو پس عمران خان وزیر اعظم ماڼۍ ته تللی دی. چرته ورته پوځي دستو ګارډ آف آنر وړاندې کړی دی. د عمران خان لخوا وزیر اعظم سوګند پورته کولو سمدستي پس پاکستان کې موقتی یا نگران حکومت هم ختم شوی دی او د دې نوټیفیکیشن یا سرکاري اعلان هم شوی دی. پاکستان کې 25 جولای ټاکنو نه پس بلوچستان، خیبر پختونخوا او سند صوبې او مرکز کې نوې حکومتونه جوړ شوی دي. خو تر اوسه د آبادۍ په لحاظ ټولنه لوی صوبې پنجاب کې لا حکومت نه دی جوړ شوی. پنجاب کې چرته ټولنه زاد سوکې مسلم لیگ نواز ګټلې دي. هلته سپیکر د پاکستان تحریک انصاف په مرسته چودري پرویز الهي منتخب شوی دی او پنجاب صوبه کې پاکستان تحریک انصاف د اعلی وزیر دپاره جنوبي پنجاب سره تعلق لرونکي عثمان بوزدار نوم حتمی کړی دی. د دوی مقابله به د مسلم لیگ لخوا د اعلی وزیر دپاره کاندید حمزه شهباز سره وي. دغه شان پاکستان تحریک انصاف د هیواد صدر دپاره د عارف الوی نوم هم حتمی کړی دی. د پاکستان موجوده صدر ممنون حسین موده به 9 سپتمبر نیټه پوره کیږي او د پاکستان نوی صدر انتخاب به 16 سپتمبر کیږي او د دپاره قومي اسمبلی او 4 صوبایي اسمبلیو کې به د ووټنګ عمل کیږي. د پاکستان مطبوعات د ذرایعو له خولې وایي پاکستان تحریک انصاف حکومت کې به 8 مرکزی وزیران او 15 مشیران به هم شامل وي. رپورټونه وایي خیبر پختونخوا نه منتخب شوی پرویز خټک به د کورینو چارو وزیر وي. دغه شان شهریار افریدی به د سرحداتو یا سفران وزیر وي او علی امین ګنډاپور به د هاوسینګ وزیر وي. دغه شان شاه محمود قریشی ته خارجه وزارت او اسد عمر ته د خزانه وزارت ملاویدو امکان دی. د پاکستان تحریک انصاف وایاند فواد چودھری وینا ده هم نن ورځ کېدی شي چې نوې کابینه حتمی شي او د نه پس به وزیر اعظم عمران خان کام ته خطاب کوي او دوی غواړي نوې حکومت د ګل ورځ نه باقاعده کار پیل کړي.
گرانه اوریدونکو دا رپورټ تاسو د اورنګزیب خان نه واورېدو، خو چونکه دا رپورټ څو شېبې وړاندې راغلی و هغه وخت د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د خپلې کابینې نمونه نو اعلان کړ. بخنه غواړم عمران خان چې نوی وزیر اعظم دی، په دې کې بیلابیل څوکۍ ورکړل شوې دي. د شلو کابینې د شلو غړو نمونه اعلان شوي دي چې پکې به 15 وزیران وي، شل به پکې هغه مشیران وي. د لا اینڈ جسٹس یعنی د انصاف محکمه ډاکټر محمد فاروق نسیم ته ورکړل شوې ده. په دې کې ډاکټر شیرین مزاری ته د بشري حقونو وزارت ورکړل شوې ده. د پټرولیم وزارت غلام سرور خان ته ورکړل شوې ده. زبیده جلال د دفاعي پیداوار وزیره ټاکلې شوې ده. فواجو درې چې د تحریک انصاف ویانو هغه ته د اطلاعاتو او وزارت ورکړل شوې ده. د دې ترڅنګ تاسو د پرویز خټک ته مواوري دو پرویز خټک ته د دفاع وزارت ورکړل شوې ده. د داخله وزارت څوکۍ چاته نه ده ورکړل شوې، بلکې هغه عمران خان د ځان سره ساتلې ده. شیخ رشید چې د عوامي لیگ یوازینی مشر دی او پخپل څوکۍ ګټلې ده، هغه ته د ریلوې وزارت ورکړل شوې ده. د پتر وخت کې د ریلوې وزیر پاتې شوی. د دې ترڅنګ د بیلابیلو صوبو ترمنځ د کوارډینیشن یا د همکارۍ وزارت فهمیده مرزا ته ورکړل شوی دی. فهمیده مرزا د دین وړاندې په پیپلز پارټۍ کې و. هغه بیا وروستو د هغې د خاون د پیپلز ګوند سره چې کوم اختلافونه راغلي وو، د هغې وروستو د تحریک انصاف ته راوختلې ده. د دې نه علاوه خالد مقبول صدیقي چې د ایم کیو ایم سره تعلق دی، هغه ته د انفارمیشن ټیکنالوژي او ټیلی کمیونیکیشن وزارت ته ورکړل شوی دی. دا نمونه اعلان شوی دی. د ګل پورز به دغه ټول وزیران د خپلو څوکو سوګن پورته کوي. د وفاقي تعلیم او پروفیشنل ټریننګ یا پیشورانه تربیت او د نیشنل هیستری اینڈ لٹریچر هیریټیج ډیویژن وزارت هغه شفقت محمود ته ورکړل شوی دی. دغه یو څو نومونه چې تاسو ته مونږ ویلي، بابر روان ته د پارلیمنټري افیرز یا د پارلماني چارو وزارت ورکړل شوی دی. اسټابلیشمنت وزارت محمد شهزاد ارباب ته ورکړل شوی دی. دغه څو نومونه چې تاسو ته مونږ واغسل چې په نوی کابینه کې اعلان شوی دی او دوی به د ګل پورز د خپلو څوکو سوګند پورته کوي.
اوس تاسو ته خبرونه کې وړاندې کوو چې د پاکستان نوې وزیر اعظم عمران خان د ژوند په اړه یو تفصیلي راپور دی چې وزیر اعظم عمران خان چیرې زیږیدلې، چیرې زده کړې ترلاسه کړې دي. زموږ همکار شعیب زاده تفصیلات درکوي.
د پاکستان نوې وزیر اعظم په 15 نومبر کال 1952 کې د پنجاب په لاهور ښار کې د اکرام الله خان نیازی کرا پیدا شوه. عمران خان په خټه پښتون دی خو پښتو نه ورزي. مور یې شوکت خانم نومېدله او د پښتونخوا په پخوانی سیمه میاوالی کې ژوند کاوه. عمران خان لومړی او منځنۍ زده کړې د لاهور په کیتیډرل سکول او ایچ ایس این کالج کې کړې او له هغې وروسته د لوړو زده کړو لپاره برطانیې ته تللی و. دغلته په رایل ګرامر سکول کې د زده کړو وروستو په کال 1950 کې د برتانیې اکسفورډ یونیورسټۍ نه په فلسفه، سیاست او معاشیاتو کې د ګریجویشن ډیګري ترلاسه کړې ده. د پاکستان حکومت عمران خان ته صدارتي ایوارډ هم ورکړی او په کال 1992 کې د ایشیا دپاره د بشري حقوقو جایزه هم ګټلې وه. هغه په لومړي سر کې د کرکټ یو لوبغاړی او د کرکټ پیل یې په کال 1991 کې د 13 کالو په عمر کې د انګلینډ پر ضد د ایوی لوبې نه کړې وه. عمران خان په کرکټ کې نه یوازې یو ښه بالر ګڼل کېدو، بلکې د یو ښه بیټسمین په نوم یې هم ځان له نوم پیدا کړی و. خو په کرکټ کې وروستو له هغې نړیوال شهرت وموندو کله چې په کال 1992 کې د پاکستان د ملي کرکټ لوبډلې کپتان یا مشر وټاکل شو. دا هغه په مشرۍ کې د پاکستان کرکټ لوبډلې په کال 1992 کې د کرکټ نړیوال جام یا ورلد کپ ګټلی او خو د هغې وروستو یې کرکټ پرېښودو. د کرکټ پرېښودلو وروستو د ولسي ښېګڼې کارونو ته یې لاس اچولی او په لاهور کې د خپلې مور شوکت خانم په نوم د ایشیا تر ټولو لوی د کینسر یو عصري اسپتال د خلکو په چندو جوړ کړو. عمران خان د سیاست میدان ته په کال 1994 کې راووتو او په 15 اپریل یې د خپل ګوند پاکستان تحریک انصاف بنیاد کې خودو. په لومړي سر کې د هغه ګوند په ولس کې هیڅ محبوبیت نه لرلو او په ووټونو کې به یې ماتې خوړله. خو د کال 2014 په ټول ټاکنو کې د هغه ګوند په خیبر پښتونخوا صوبه کې د حکومت جوړولو موقع وموندله او په قومي اسمبلۍ کې دغه ګوند دریم ستر ګوند په نوم ځای پیدا کړو. په سیاست کې د دوی شوکالو تیرولو وروسته عمران خان په دی وتوانېدو چې په 15 جولای 2013 تر سره شوو ټول ټاکنو کې تر ټولو زیاتې څوکۍ وګټي او د وزیر اعظم منصب ته ځان ورسوي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03.
وایس آف امریکا دی ودا د واشنگتن ډی سی زہ د وایس آف امریکا دی وای وسط خبری خبرونه اوري. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت ویلی دی چې د افغان حکومت په سیر د پاکستان نوی حکومت هم په خپل ژمنو کامل ورکړي او هیله لري چې همداسي وسی او وای چې د افغانستان او سیمې هوادونو له تاوتریخوالي څخه تر هغه مهال وژغورل سي. او دوی زیاته کړې ده چې د عمران خان د وزیر اعظم په توګه د ټاکنې هرکلی کوي او هیله لري چې نوموړی د انتخابېدو وروسته به د اسلام آباد او کابل ترمنځ نوي اړیکې پیل سي. په دې اړه تاسو ته نور تفصیلات د افغانستان څخه د ډیوا خبریال حکمل روان په یو راپور کې وړاندې کوي.
دی افغانستان دی بهرنیو چارو وزارت وای دی پاکستان صدر اعظم پتوګه دی تحریک انصاف مشر عمران خان له انتخاب څخه ملاتړ کوو. دی بهرنیو چارو وزارت ویان مرستیال صبغت الله احمدی لډیوی سره په خبرو کې نن دی خالی یا شنبې پورز ویلی هیله لري چې دی افغان حکومت په څیر دی پاکستان نوې حکومت به هم په خپل ژمنو عمل وکړي ترڅو افغانستان او د سیمې هیوادونه له روان تاوتریخوالي څخه وژغورل شي. احمدی وړاندې وویل
موږ
دی عمران خان له انتخاب څخه هرکلی کوو او موږ زیاته هیله مند یو چې د نوموړي له انتخابېدو وروسته به د اسلام آباد او کابل ترمنځ د اړیکو نوی فصل پرانیستلی شي او امید لرو چې دغه اړیکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي، امنیتي، اقتصادي او په نورو بیلابیلو برخو کې د همکاریو د پراختیا لامل وګرځي. دی ولسی جرګې غړی نذیر احمد احمدزی وای دی دواړو هیوادونه ولسونه غواړي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ داسې اړیکو بنسټ کې خودلې شي چې له مخې ولسونه د سولې، امن، پرمختګ په فضا کې ژوند وکړي.
افغانستان او پاکستان ترمنځ د یو اساسو شرایطو کې د عمران خان راتګ ملا د افغانانو دا ده دوی پخوانۍ غلطۍ ته تکرار نه کړي او دغه موضوعات د یو دوستانه فضا خواته دغه حالات سو کړي، ځکه چې عمران خان اصلیت هم د افغانستان نه ډېر کم وخت کېږي چې دوی یې خواته تللي دي، نو ځکه دی پخپله هم پښتون ده او د پښتون درد باید دی ولري او دا اکثریت رایې هم د پښتنو اخلي دي. نو په دې مورد باندې موږ خوشبین یو چې دی به انشاءالله یو مثبت چینج راولي او
دی پاکستان دی پارلمان دی جمعې ورځې په عمومي ناسته کې دی پارلمان دی غړیو لخوا دی رایو په اکثریت دی تحریک انصاف مشر عمران خان دی صدر اعظم په توګه وټاکل شو. عمران خان په دی وروستیو کې ویلي دی افغانستان روان کړکېچ دی جګړې پر ځای په سیاسي خبرو اترو هواریدلی شي او راتلونکی حکومت به یې له افغان حکومت سره د سولې په پروسه کې مرسته وکړي. دی افغانستان دی بهرنیو چارو وزارت په داسې حال کې دی پاکستان دی نوی صدر اعظم عمران خان له ټاکل کېدو څخه هرکلی وکړ چې د جمعې په ورځ جمهور رئیس اشرف غنی د غزنی ولایت ته د سفر پر مهال پاکستان دی افغانستان په چارو کې په لاسوهنې تورن کړ. جمهور رئیس غنی ویلي د غزنی ولایت په جګړه کې په مستقیمه توګه له پاکستان څخه رغلو ترهرګرو برخه اخیستې وه او د ګڼ شمېر ټپیانو درملنه د پاکستان تر واک لاندې په روغتونونو کې روانه ده، خو د پاکستان حکومت د جمهور رئیس غنی څرګندونې رد کړې او ویلي دي چې اسلام آباد د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي او نه هم له افغان پولې د ترهرګرو ډلو د اوښتو اجازه ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې 8 ورځې وړاندې وسلوالو طالبانو په غزنی ولایت برید وکړ او په ښار کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ 4 ورځې جګړې په پایله کې د جګړې ښکېلو خواوو او ولسي خلکو ته د سر او مال درنه زیانونه ورسېدل. حکمل صدات، امریکا غږ، ډیوا رادیو، افغانستان.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړې.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. د خیبر پختونخوا نوو وو زلو کې اولس د نوی وزیر اعظم عمران خان نه ډېرې تمې لري. دغه پخوانۍ قبایلي سیمې د ترهګرۍ نه تر ټولو زیاتې اغېزمندې شوې دي. د ډېرو خلکو کورونه تباه شوي دي، کاروبارونه یې هم ختم شوي دي، سکولونه یې وران شوي دي او د صحت انتظامونه د ملک د نورو برخو په رنګ دغلته نشته. دی د نوي حکومت نه څه تمې لري او څه غوښتنې کوي؟ د دوی سره په سیمه کې د ریبر ریډیو خبریال ارشد مومن خبرې کړي.
زما نوم سجاد احمد دی. زمونږ د اوسنی حکومت نه دا تمې دي چې یاره د فاټا خلکو ته د اغوی د حکومت هغه ثمرات ملو شي، فاټا انضمام چې کوم دی د هغې کوم پیکیج دی هغه دوی ته ورسي او په صوبې کې شاملېدو سره داسې نه چې د دوی حقوق غصب شي، د دوی حقوق په کې پی نه هم دوی ته خپل حقوق ملو شي. اصل کې چونکې د تیرو 15 کالو نه دلته یو جنگ روانو، هغې په وجه سره دلته کاروبار ډېر زیات متاثر شوی دی، حتی کې چې د خلکو زندگی چې کوم د روزمره زندگی هغه متاثر شوی ده. نو د په دې وجه سره د نوجوانانو تعلیم متاثر شوی دی، روزګار متاثر شوی دی. نو د دې په وجه سره لکه دا ډیر زیات محرومه پاتې شوی، نو د دې محرومیانو ازالی کولو لپاره دوی ته توجه او ډیره زیاته توجه ضرورت دی.
زما نوم زمیل شاه دی. د نوي حکومت نه زمونږ دا تمې دي چې کم قبایلي سیمو کې کم قانون لاګو شوی دی په صوبه کې شاملېدلو، نو زمونږ ته دا تمې دي چې دا اف سی آر قانون چې کم ختمېدو والو، هغې سرا سرا یو بل قانون چې کوم دی عبوري قانون دی، نو زمونږ د نوي حکومت نه دا تمه ده، دا تمه ته لرو چې دغه عبوري قانون د دې سرا سرا ختم شي او موږ ته اسانتي د قانون کاله قانون نه موږ وزو.
مشغول دی چې نه اوسېږم کې اوس موږ تمې دي چې نوي حکومت راشي، کېدای شي نوی قانون راشي، پاټه لپاره نوې تبدیلي راشي. اوس په یو قانون نشته که نه زور لاړو، نوی قانون داخلې نه څوک پیسلې کوي، نه څوک خبره اوري، نه څوک یو کار کوي که نه ده. هغوی نوی نه راغلی، دوی وایي زور ختم شو، نو ټول لانجې مانجې شروع دي. هغوی مسملای کې پیسې ملو په لانجو په حکومت باندې اخته دي. زمونږ دا توقعات دي چې دا نوی حکومت راشي او موږ له نوی قانون راکړي، نوې خبرې راشي، نوی حالات شروع شي، کمشنران راغلل که نه ده.
زما عبدالرحمن نوم دی، که غڼو اوسېدونکی یم. نو خلکو په دې دغه باندې دا ووټ ورکړی دی چې تبدیلی به راځي. اوس به خلک ګوري چې د سل ورځو دوی کوم پروګرام و چې سل ورځو کې څه کوي او بیا به وروسته څه کېږي. خو لکه اسمبلی کې چې کومې هنګامې او پرون چې کوم حالات و، نو عوام ډېر مایوس دي دې خبرو نه. اسمبلی کې چې کومې هنګامې کېږي او دا کوم حالات دي دنیا ته وګورو او بیا د خپلو حالاتو ته وګورو. د ملک اسمبلی کې لکه پرون چې یو هم تقریر نه شو کولی، عمران خان په چې تقریر کوو هغوی راغلی داسې شور شرابه او بیا چې شهباز شریف کو هغوی لکه چاره خبره چا نه اورېدله. نو چې موږ اسمبلی ته څوک لیږو دې لپاره چې زموږ به مسایل حل کوي او هغوی خپل منځ کې چغې وهي، نو دین دا خو د پاکستان مستقبل سره دې روشن نه ښکاریږي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خپرونو کې برخه اغستل غواړئ، نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03. واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈی ریڈیو دے
وایس آف امریکا ډی ودا یو ساته خبری خبرونه لري دوام لري یو ور بیا د خبرونو لنډیز درته وړاندې کوو خو ول غوښتي سټکو دا
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان نن د ملک ته د وشتم مدیر اعظم په توګه د هیواد صدر ممنون حسین په لاس سوګن اخستی او د حکومت سیمواری په خپل لاس کې اخستی
صد کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں
کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا
اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے
آمین
آمین
د افغانستان حکومت د پاکستان د نوی وزیر اعظم هرکلی کړی او ویلی سرګنده کړی ده چې د دواړو هیوادونو کې ناباوري ختمولو کې به رول ولوبوي. د افغانستان د خارجه وزارت یو چارواکی وایي
عمران خان له انتخاب ته هر کله کوه او موږ زیاته هیله مند یو چې د نوموړي له انتخابېدو وروسته به د اسلام آباد او کابل ترمنځ اړیکو نوی فصل پرانیستلی شي.
د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د افغان ولسمشر اشرف غنی لخوا په پاکستان د غزنی جګړه کې د لاس لرلو تورونه رد کړي ویلي دي پاکستان د افغانستان دننه د ترهګرۍ یوه پیښه کې هم لاس نه لري. خو د عوامي نېشنل ګوند ویان زاهد خان وایي دا پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان نن د ملک چوبیشتم وزیر اعظم په توګه د هیواد صدر ممنون حسین په لاس سوګن اخیستی او د حکومت سیمواری په خپلو لاسو کې اخیستی. د سوګن پورته کولو د سوری سره پاکستان کې د لسیزو راهیسې د پوځي واکمنۍ تر څنګ د دوه غټو سیاسي ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند ترمنځ حکومتونو اوړېدو راوړېدو روایت ختم شوی. د عمران خان د حلف اخیستو د سوره کې د بهرنیو سفارتکارانو پوځي او سیاسي مشرانو تر څنګ په سپین نقاب او پرده کې د نوموړي میرمن بشرا عمران هم ناسته وه. او څو شېبې وړاندې د تحریک انصاف ګوند اعلان کړی دی چې وزیر اعظم عمران خان د خپلې شل کسیزې کابینې غړو نومونو ته اخري شکل ورکړی چې پکې 15 مرکزي وزیران او 15 مشران شامل دي. د نوې کابینې غړي به د راتلونکي ګل پورس د صدر په ماڼۍ کې د خپلو څوکو سوګن پورته کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان د دې وسره په خبرو کې ویلي چې هیله لري د افغان حکومت په څیر د پاکستان نوی حکومت به هم په خپلو ژمنو عمل وکړي تر څو افغانستان او د سیمې هیوادونو له تاوتریخوالي څخه وژغورل سي. او وایي چې د غاړي کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ په سیاسي، امنیتي، اقتصادي او نورو بیلابیلو برخو کې د همکاریو د پراختیا عمل وګرځول سي. د پاکستان نوی وزیر اعظم د واک ترلاسه کولو وړاندې ژمنه کړې وه چې د افغانستان سره به خپلې اړیکې پراخه کوي او هڅه به وکړي چې دغه هیواد سره خپلې پولې لکه د اروپایي هیوادونه پرانستي وساتي.
د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د افغان ولسمشر اشرف غنی لخوا په پاکستان د غزنی جګړه کې د لاس لرلو تورونه رد کړي او ویلي دي پاکستان د افغانستان دننه د ترهګرۍ یو پیښه کې هم لاس نه لري. د جمعې په ورځ افغان ولسمشر اشرف غنی غزنی ولایت ته د سفر په وخت د پاکستان پوځي مشر نه پوښتنه کړې وه چې د غزنی جګړه کې د جوبل ترهګرو علاج ته پاکستان په هسپتالونو کې ولې روان دی. د پاکستان د پوز مشر د اشرف غنی په دغه بیان باندې خپل رد عمل کې ویلي افغانستان ته پکار ده چې د خپل هیواد دننه موجود ستونزو ته پام وګرځوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا په افغان حکومت او وسله والو طالبانو غږ وکړو چې د لوی اختر په ورځو کې د وربند اعلان کړي. دا په داسې حال کې چې د افغان دیني علماو شورا ویلي د افغانستان نړۍ او سیمې دیني علماو په افغانستان کې روانه جګړه د اسلامي اصولو خلاف ګڼلې ده او وایي چې باید د لنډمهاله وربندۍ پر ځای دایمي وربند اعلان شي تر څو د سولې لپاره خبرو اترو زمینه برابر شي.
The Voice of America دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا دیو ریډیو دی. څنګه چې تاسو خبرونو کې هم اوریدل، د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا د افغان ولسمشر اشرف غنی لخوا په پاکستان د غزنی جګړه کې د لاس لرلو تورونه رد کړي دي او ویلي پاکستان د افغانستان دننه د ترهګرۍ په یو پیښه کې هم لاس نه لري. رپورټ پی د اسلام آباد نه د ریډیو خبریال پیرولا چاره کوي.
د پاکستان د فوج سر لخکر د افغان دولت لخوا د افغان طالبانو سره د پاکستان د مرستو او غزنی کې د افغان ځواکونو سره انخطو کې جوبل طالبان پاکستان کې علاج لپاره روړو تورونه رد کړي دي. خو د پاکستان سیاستمداران او سیړون کې د پاکستان د فوج سر لخکر په دغه دریز باندې بې اطمینانی څرګندوي او دوی وایي چې د پاکستان لخوا په خپله خاوره ترهګرو په ضد کوټلې عملیات نه کولو له کبله افغانستان ته په پاکستان باندې د تورونو لګولو موقع په لاس ورځي. د تیرې جمعې په ورځ افغانستان کې یوې غونډې ته وینا په مهال افغان ولسمشر اشرف غنی ویلو چې د جنګیالو د پاکستان څخه افغانستان ته د راتلو لړۍ دوام لري او ولسمشر په غزنی کې د افغان ځواکونو سره انخطو کې جوبل طالبانو پاکستان روغنتونونو کې د علاج معامله هم روچته کړې وه. دې بیان ته عکس العمل کې د پاکستان د فوج سر لخکر جنرال قمر جاوید باجوا د افغان ولسمشر دغه تورونه رد کړي دي. د فوج د عامو اړیکو څانګې آی ایس پی آر تر مخه جنرال باجوا افغانستان کې د تشدد خونړۍ پیښو باندې اندېښنې ښودلې دي او دې سره د افغانستان لخوا پاکستان باندې د افغان طالبانو سره د مرستو تورونه بې بنیاده بللي. د فوج سر لخکر دا خو کېدلې شي چې افغانستان کې پټ پاکستان مخالف او لا قانونه ګرځولې شوی تحریک طالبان پاکستان جنګیالي د علاج لپاره پاکستان ته راځي او داسې هم کېدلې شي چې پاکستان کې میش د افغان کډوالو خپل خپلوان د دوی په مرستو باندې د افغانستان څخه پاکستاني روغنتونونو تر علاج لپاره روړل کېږي. خدا چې په پاکستان باندې افغان ځواکونو سره انخطو کې جوبل افغان طالبانو علاج کې مرسته کولو تورونو کې اس حقیقت نشته دی. دا په داسې حال چې پاکستانی میډیا او ټولنیز رسنیو کې هم دا خبرونه مخې ته راځي چې ګنې غزنی کې د افغان ځواکونو سره انخطو کې وجل شوی پاکستانی جنګیالو مړی پاکستان ته وړل کیږي او په دې اړه د پاکستان بیلابیلو سیاسي ګوندونو او سیړونکو اندېښنې ښودلې. او ډیوه ریډیو سره خبرو کې د پښتون ملت پال عوامي نشتلګون ویان زاید خان په دې اړه د پاکستان د فوج سر لخکر دریز باندې بې اطمینانی څرګندوي.
اشتیاق چې کوم بیان راغی هغه وی چې دا به چې خلک به زوري ته نه مزوري خلک او د کمانډر او د جنگ د خلکو فرق دی. نو په دې ځنه پیغام چې آیا دا خلک د دې په نظر کې دی او کنه دی او د ټول نغټه خبره خدا دا چې موږ په دې بارډر باندې چې څومره خرج وکړو دا بارډر موږ بند کوو موږ وی چې موږ سیف کړو نو دا څنګه جنازې څنګه رالی دا جنازې چې راتلې نو آیا دا کته دی نه دا چا نه کته چې دا سوقو او دا چې خبر په دغه ځکه کې نن تاسو د پاکستان اخبارات یعنی نن واضح په ایکسپریس اخبار کې دي دا کسانو نمونه دي په کوم ځای کې چې حق کړی دي د کوم ګروپ سره تعلق ساتي د کوم کمانډر چا چې کمل نه لاغه او داغه سره چې کوم دوه کسان دي ویل اخیلي نو دا خو یو سلسله روانه ده. د دې دینای کول زما خلک دي مثلا حل نه ده په کار چې دا وکتلی شي چې یاره دا څوک دي دا څنګه تللی او د دې خبر انکوایري وشي صرف په دې باندې خبره خو نه کیږي وایي په دنیا کې به مونږه څنګه رچا سترګې رچا خپلې بندو.
او د باندینو چارو سیړونکو ډاکټر اعجاز خټک وایي چې د پاکستان لخوا په خپل خوره ترهګرو په ضد کوټلې عملیات نه کولو له کبله افغانستان ته پاکستان باندې د تورونو موقع په لاس ورځي.
دا الزامونه باندې لګي چې دلته کې یو کریډیبل اکشن چالي دی د خلکو خلاف د کوم افغان طالبان دي چې پاکستان کې د خلکو ګډ طالبان وایي او ځانګړي نوې وزیر اعظم چې راغلي د هم سوزل ویلي چې اخو جهاد کوي ایزی آزادی جنگ کوي افغانستان کې چې کوم خلک لګیږي تا ای بارے کې دمر فیوربل یو وی نو بیا خو بل لازمی خبره ده چې خلکو په ذهنونو کې شک راځي.
د پاکستان او افغانستان لخوا په یو بل باندې تازه تورونه په یو داسې وخت مخې ته راغلي چې رستو کې دواړو خو اعلی سرکاري لوړپوري چارواکو په کچه پر لپسې خبرې اترې شوې وې چې غرض افغانستان کې د جوړجاړي عمل مخ په وړاندې بوتلو لپاره یو تګلاره ټاکلو.
تاسو موږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ، فیسبوک VOA دیوا، ټوئیټر @VOA دیوا، انستګرام @VOA دیوا او پر یوټیوب VOA دیوا نیوز.
و وایس اف امریکا دی وډه یو ساده خبری خبرونه لري دوام لري. د افغانستان د سولې علي شورا په افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ژغ کړی چې د لوی اختر په ورځو کې د ور بند اعلان کړي. په دې اړه نور تفصيلات تاسو ته د افغانستان څخه د ډیوا خبريال اکمل روان په یو راپور کې وړاندې کړي.
که څه هم لوی اختر ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي او بل خوا د افغانستان په ځینو ولایتونو کې هر ورځ د افغان امنیتي سرتیرو او طالبانو ترمنځ د تازه نښتو رپورټونه ترلاسه کیږي، خو د سولې علي شورا او همدارس د افغانستان دیني علماو سرتسري شورا د جګړې په کیلو خوا او د اوربند اعلانولو ټینګار وکړ. د افغان خزو شبکې له خوا په یوې تازه سروې کې چې د افغانستان په څلور دیرشو ولایتونو کې ترسره شوې، 93% وګړو په دې ټول پښتنه کې د دیمي اوربند څخه ملاتړ تړکړای. د سولې علي شورا مشر کریم خلیلی نن د شنبه یا خلیپو ورځ په یوې خبري ناسته کې ویلي، افغان حکومت او وسلوال طالبان باید افغان ولس د اوربن غوښتنې ته درناوی وکړي او پراتونکو لوی اختر کې اوربن اعلان کړي. نوموړي وویل دای وای دی اوربن اعلان اول دی سولې علي شورا د افغانستان د خلکو غوښتنه ده، باید دوه اړخیزه اوربن د افغانستان د حکومت او همدارز د طالبانو د رهبرۍ په مشرۍ د اعلان او عملي شي، او موږ انتظار لرو چې د کوچني اختر په څیر لوی اختر کې هم په دې اړه ګام واخیستلی شي. جمهور رئیس او هم طالبان د ولس غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي. د افغانستان د علماو سرتسري شورا مشر مولوي قیام الدین کشاف خبري کانفرنس ته په وینا کې ویلي چې په دې وروستیو کې د پاکستان اندونیزیایي دینی علماو په کابل کې د افغان دینی علماو 3000 کسیزه ناسته، همدارس د سعودي عرب په جدې او مکې مکرمې په غونډو کې د نړۍ اسلامي هیوادونو دینی علماو په افغانستان کې روانه جګړه حرامه ګڼلې او د دې جګړې د بندېدو غوښتنه شوې ده. نوموړی وایي د افغانستان سیمې او نړۍ دینی علماو او همدارس د ولسونو غوښتنې او وړاندیزونو ته په پام سره په لوی اختر کې د داسې اوربن اعلان شي چې د هغې له مخې د سولې مذاکراتو ته زمینه برابره شي او په افغانستان کې روانه جګړه پای ومومي.
اوس یو ځل بیا د علماو په غوښتنه او د دې کړېدلي ملت په غوښتنه مونږ د دواړو خواو نه د اوربن خو موقتي د دوو درې ورځو نه د داسې اوږده اوربن چې د صلح د مذاکراتو لپاره لاره هواره کړي غوښتنه کوو. خدای دې وکړي چې د اختر دغه شپې او ورپسې ورځې او میاشتې د افغانستان ملت په صلح کې تېرېږي.
افغان حکومت کڅو هم تر دې دمه په شوی سروې کې دی ولس د سولې علي شورا افغان دینی علما او د دایمي اوربند غوښتنې په تړاو څه نه دی ویلي، خو وړاندې ویلي و چې د اوربند لپاره اراده لري خو لای په اړه پریکړه نه ده کړې. په لوی اختر کې دی اوربند اعلانولو په اړه د وسلوالو طالبانو دریس تر اوسه نه دی په ډاګه شوی، خو تیره اونۍ ویلي و چې د اوربند په تړاو طالب مشران په خبرو بوخت دي. د سولې علي شورا او د دینی علما او سرتسري شورا په داسې حال کې په لوی اختر کې چې د ګوتو پښمار ورځي ورته پاتې دي، له افغان حکومت او طالبانو څخه د اوربند بیا ځل د اعلانولو غوښتنه کړې چې په تیر وړو کې اختر کې افغان حکومت ته تلس ورځنۍ او طالبانو درې ورځې لپاره اوربند اعلان کړی و چې له یاد اوربند څخه په ملي سیمه ییز او نړیواله کچه ملاتړ څرګند شوی و. حکمل صدات، امریکا غږ دیو ریډیو، افغانستان.
دا د وی او ای دیو خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
وایس اف امریکا دی ودا د بلوچستان د نوی وزیر اعلی د ټاکنې لپاره د بلوچستان اسمبلی غونډه نن د خالی په ورځ د سپیکر عبدالقدوس په مشرۍ وسوه چې پکې د اسمبلی یو کم سلویشت غړو د بلوچستان عوامي ګوند جام کمال ته یو کم سلویشت رای ورکړې او هغه د صوبې نوی وزیر اعلی وټاکلو. په دې اړه نور تفصیلات د بلوچستان څخه د ډیوا خبریال حمید سمسور په یو راپور کې وړاندې کوي.
په بلوچستان کې جام کمال خان د صوبې اعلی وزیر وټاکل شو. د ندیر سرای ترلاسه کړل او د ده په مقابله کې د متحده مجلس عمل او د بی ان پی منګل یونس زیری بیا شل ووټونه واخیستل. حمید سمسور له کوټې رپورټ کوي. پیس د صوبایي اسمبلی غونډه د نوي سپیکر میر عبدالقدوس بزنجو په مشرۍ کې پیل شوله. د بلوچستان عوامي پارټۍ او د نورو اتحادي ګوندونو له لوري د اعلی وزیر لپاره کاندید جام کمال خان، د مخالفې ډلې متحده مجلس عمل او د بی ان پی مینګل له لوري بیا د یونس زیری ترمنځ مقابله وسوه. په پټه باندې د رای د ورکولو پروسه ترسره شوله. د بلوچستان د صوبایي اسمبلی له 15 څخه 95 غړو خپلې رایې وکارولې. د رای د شمیرنې وروسته سپیکر میر عبدالقدوس بزنجو اعلان وکړی. چې د بلوچستان عوامي پارټۍ جام کمال خان 9 رایې ترلاسه کړې دي او دغه ډول له ده سره په مقابله کې د متحده مجلس عمل او د بی ان پی مینګل له لوري یونس زیری 6 ووټونه واخیستل. جام کمال خان د صوبې اعلی وزیر وټاکل شو. د بلوچستان عوامي پارټۍ سره د پاکستان تحریک انصاف، عوامي نېشنل پارټۍ، هزاره ډیموکراتیک پارټۍ، بی ان پی عوامي او جمهوري وطن پارټۍ ګډ ائتلاف پرانستی دي او په مخالفه ډله کې متحده مجلس عمل او بی ان پی مینګل شامل دي چې د پاکستان تر جوړېدو له مخه دوی د ریاست لسبیلي واکدارانو. د د پلار جام احمد یوسف د پوځي ډیکټاټور پرویز مشرف په واکمنۍ کې 2000 کال څخه بیا تر 2005 پورې د بلوچستان اعلی وزیر وو او دغه ډول د دنیکه جام غلام قادر خان بیا د پخوانی پوځي مشر ضیاءالحق په وخت کې د بلوچستان اعلی وزیر پاتې شوی دی. نوی اعلی وزیر جام کمال خان په 1950 کې په کوټه کې زیږیدلی دی. لومړی زده کړې د کوټې د لپر سکول څخه ترلاسه کړې، بیا په 1990 کې کراچۍ ته ولاړی چې هلته په پالکن ګرامر سکول کې خپل داخله واخیستله او دا ډول هلته یې د گرینویچ کراچۍ پوهنتون څخه عالي تحصیلات ترلاسه کړل. عملی سیاست یې یو د پاسه 2000 کال څخه پیل کړی دی چې تر 2008 پورې چې د ضلع لسبیلي ناظم اوسېدلی دی. په 2014 کې د خپل پلار جام احمد یوسف لمړنې وروسته د خپلې قبیلې مشر هم وټاکل شو او دغه ډول په 2014 کال کې په ټاکنو کې د ګډون کولو وروسته د قومي اسمبلۍ غړی ټاکل شوی وو. د جام احمد یوسف لپاره په بلوچستان کې تر ټولو لوی چیلنج د صوبې خرابه امنیتي وضع ده چې دلته یوازې د انتخاباتو پر مهال باندې د جولای پر 14 د مستونګ په درینګړ او په کوټه ښار کې د جولای پر 15 په انتخاباتو کې په 2000 وژونکو بریدونو کې 150 کسان وژل شوي دي و 300 ته نږدې به ټپیان شوي هم دي. د روغتیا ناسانتیاوي او د تعلیم لاندې کچه تر ټولو مهم ستونزې دي چې خلک له اوسني حکومت څخه د دې ستونزو د اوارولو سترګې په لاره دي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، دی ریډیو ټی ډیویژن، کوټا.
د واشنگتن ډی سی نا دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
د وایس اف امریکا ډی بریډیو دی. د خیبر پختونخوا حکته عدالتونو کې د خپل سوکونه لري کړی شوو درې ججانو ویلي دي. دوی د کوم ثبوتونو او پلټنو بغیر د سوکونه لري کړی شوی دي. په لري کړی شوو ججانو کې یو اډیشنل ډیسټریکټ اینڈ سیشن جج او یو سول جج ډی بریډیو ته ویلي دي دوی ته د صفای موقع هم نه ورکړل شوی او نه پې کم تورونه ثابت شوی دي. رپورټ پې د پیښور نه د ډی بریډیو خبریاله سادیا قاسم شارا کوي.
نن په پیښور پریس کلب کې د لاندینی عدالتونو درې ججانو د خپل څوکۍ نه لرې کولو پر ضد خبري کانفرنس وکړلو او د پیښور اعلی عدالت نه یې غوښتنه وکړه دوی له دې د صفایي موقع ورکړي شي. دغه خبري کانفرنس کې اډیشنل ډیسټریکټ اینڈ سیشن جج نعیم اقبال او اورنګزیب خان او سیول جج شکیل الرحمن د پیښور اعلی عدالت نه غوښتنه وکړه چې دوی ته د خپل صفایي موقع ورکړي شي، ځکه چې دوی د بغیر د تحقیق او تفتیش او د بغیر د ثبوت د خپل نوکرۍ نه لرې کړي شوي دي. سیول جج شکیل الرحمن دیو نیوز ته خپل مسله سداسې وړاندې کړه.
مونږ باندې د ای این ڈی ایفیشنسی اینڈ ڈسپلینری رولز 2011 خیبر پختونخوا په هغه کې دا چې په مونږ باندې به انکوائری کوي او خاص کر چې کله دغه شان غټه سزا په سرویس کې د ټولو نه غټه سزا چې دا هغه د سرویس نه ویستل دي نو چې کله هغه د سرویس نه ته اوباسي نو ته په هغه باندې انکوائری کوي زما په کیس کې شنوایی کوله نو ما ورته وویل چې کله د نوک برابر خیره ما کی وی نو ما اوس لرې گا اغه وچنا نه پتا باندې خود کرپشن کمپلینټ شته نه چارجز شته خود تا باندې د انسپکشن جج رپورت راغله ده چې د رپورټیشن چې ده سوشل ده او کرپټ اغه وچ ستا رپو چې ده دا ټیک نه ده ما زما رپو په سو باندې ټیک نه ده دوی د کرپشن چارجز سم نشته کمپلینټ هم نشته 11 سال کې اس درخواست هم نشته ده بغیر سوجا خودنه چې زه استاد کور لا نو سو بم ده نه لیږي نو دا به خلق ڈسکریج کی گی کریم خلق بچے دے دا سوسائٹی والا نو اگر به ڈسکریج کی گی
یو بل ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اورنگزیب خان چې خپل نوکرای نه لري کړی شوی وای دوی تا د تپوس نه باوجود څه هم ثبوت نه دی خودلی شوی چې دوی د کم الزام په بنیاد او د کم ثبوت په بنیاد د خپل نوکرای نه لري کړی شوی هغه وای دوی تا عام خلکو سره د لیدنی کتنې او د بډو رشوتونو الزامات ویلی شوی خو دوی ته ثبوتونه نه دی خودلی شوی زکا دوی د قانوني لارې سره خپل مقدمه به هم چلوي او د دې خبري کانفرنس په لارې عام خلکو ته او خپل کورنو ته هم خودل غواړي چې دوی د بغیر د ثبوت د خپل نوکرای نه لري کړی شوی دي او دوی سره ناانصافي شوی ده
مونږ وایو مونږ ته میټیریل خو هي مونږ ته ایویډنس کې ده مخې ته که ما خا دونه یو وی چارجز لګي چې هغه زما ټول لایف ځان سره وړلی شي الزامات لول الزامات مونږ باندې شوکاز نوټیس کې لګولي وو کرپشن اور سوشل مونږ ته وایي مونږ ته وښایي سوشل مونږ څنګه یو نو ایویډنس کرپشن مونږ څه دي کرپشن خو خامخا دغه څه ریزن دي تا سره ډېرې پیسې هغه هر څه اوپن دي انکوائری ته ځکه چې دا سبارډینیټ جوډیشری د انډیپینډنس خبره ده مونږ صرف دا وایو چې یو فیر ٹرائل وشي دا مونږ ته پته اوسه پورې ونه لګې ده چې څه دي لکه مونږ ته دا خبر وشو چې د انویسټیګیشن د انسپکشن جج رپورٹ دی مونږ ته اره ته غوښته پس بیسی کنه زیرو ایویډنس
دغه ججان چې د یو لس کالو نه واخله تر شل کاله پورې د جج په حیثیت کار کړي غوښتنه وکړه چې دوی ته د ثبوتونه وښودل شي چې د کوم الزامات او د کوم ثبوتونو په بنیاد دوی د نوکرای نه وباسلی شوی دي او د پیښور او د پاکستان اعلی عدالتونو نه د انصاف غوښتنه وکړه سادیہ قاسم شاہ وائس آف امریکہ ڈیوا نیوز پیخبر
دا واشنگٹن دے او تاسو ڈیوا اوری زموږ پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سی دا ویب پاڼه پته ده voa.divanews.com ټوئیټر @voadiva
وایس آف امریکا دی ودا تاسو ته یو بل راپور وړاندې کوو د خبر پښتونخوا خیبر ضلع جمرود سیمه کې د ډینګي مرض خور سوی دی او چارواکو تر مخه شل تنه په دې ناروغي کې اخته سوی دی تفصیلات تاسو د لیوا خبریال ابراهیم شنواری په یو راپور کې وړاندې کوي
په جمرود کې د ایجنسی سرجن د دفتر نه ترلاسه شو معلوماتو له مخه په تیرو دوه اونیو کې د جمرود سب ډیویژن په ټی ډی بازار او نوې آبادی علاقو کې لږ تر لږه شل ځای اوسیدونکي د ډینګي مرض ښکار شوي په دغه کسانو کې د امجد اپریدی نومي یو ځای د خاصدارو چارواکی او د هغه وړوکی زوی هم شامل دي د ایجنسی سرجن د دفتر د عملی په وینا قریبا یو میاشت وړاندې په ټی ډی بازار کې تشخیص شوی مریض وایرس د پیښور اچینی علاقې نه دغلته منتقل شوی وو چېرته چې د مریض د کورنۍ کسان خپلو خپلوانو ته ملاوېدو ورغلی وو د صحت د چارواکو په وینا تیر کال هم د جمرود وزیر ډنډ علاقه کومه چې د پیښور کارخانو مارکیټ سره بیخي لګیدلې د ګن شمیر ډنګ کې سن راپور کې دوه نفس سخت کال د اول نه د دغه مرض په خوریدو قابو راوستلو په غرض هغوی د مارچ میاشت نه په ګډ جمرود کې د ډنګي مرض په ضد آگاهی یا شعور راپیدارول یو کمپاین پیل کړی وو خو اوس چې د کلنه دغه مرض یو ځل بیا په خوریدو شروع شوی نو د ډنګي په ضد کمپاین فوکل پرسن ډاکټر خالد سلیم یې چې څه هم هغوی اوس په بیړني حالت کې خپل حالې ځلې دکړي خو په دغه مرض کابو راوستلو کې په اولس هم ذمہ واری راځي
او د گزشته
یو هفته نه زمونږ لکه ایمرجنسی نافذه شوې ده. مونږ چوټیانې منسوخې کړې دي او په 14 اگست او په اتوار په ورځ باندې هم زمونږ ټیم خپل کارونه کړي دي. نو دا لکه یوازې د هیلت ډیپارټمنټ ریسپانسبلټي نه ده، په دې کې د کمیونټي ډېر زیات خاص کردار دی. لکه کمیونټي زمونږ خپل عوام چې دي هغه لکه خپل کور کې د ماشې کنټرول کړم او ډېر په اسانه کنټرول کېږي. داسې چې لکه کوم موجوده ماشې چې دی خو 10-15 دن لایف یې خو په خپله هم ختم شي، بیا خو دلته یې لاس پیژانې او دغه هم وشوي هغې سره خو فوراً ختم شي. خو دې ته بعض نور دغه والا د افزایش ځای نه پرېږدم، لکه هغه ولاړې اوبه شوې او کنټینر شول د اوبو والا. نو دا میسج د خلک په کار دي زمونږ تاسو د کوم چې پبلک چې عوام دي هغه چې څومره مرسته نه یې کړې دا به بیا هم راځي، دا به بیا هم راځي.
د ډاکټر خالد سلیم په وینا دا مهال د ډنګي ماشې له وجې فقط په ټیلی بازار او نوې آبادۍ کې د دوه کورنیو کسان څوک چې په خپلو کې رشتہ دار دي متاثره شوي، خو هغه یې سرګنده کړي چې که عام ولس د ډنګي وارث باندې قابو راوستلو کې د دوی سره مرسته ونه کړي او په دغه لړ کې په خپلو کورونو کې د صفایي خیال ونه ساتلو او د اوبو واړه لوښي محفوظ ونه ساتل، نو دغه مرض به د جمرود او ضلع خیبر نورو علاقو ته هم خور شي. هغه البته وویل چې هغوی به د متاثره کسانو پوره پوره خیال ساتي.
یو خو دا پاسیبلټی کې چې دا انفیکشن دا چینی نه دلته راغله، خو په دې کې دا هم نه چې اوس لکه مایګریشن کېږي، اوس په ټیلی بازار کې مریضان دي دا لاړ شي په دې خیبر کې نور علاقو کې ګرځي او د دې په جسم کې وایرس موجود دی که نه، او دا هلته بل ځای کې یو داسې ماشې وکړي چې په هغې کې وایرس مشته، نو هغې ماشې ته هم وایرس منتقل شي، بیا هغه ماشې که یو صحتمند کس وکړي نو هغې ته منتقل شي، یو داسې بیماري پکې وشي. نو موږ بدل کوو چې مریضان علاج به هم کوو او چې کوم مریضان دي وسه کوم تر ډینګي شوی ده هغه به کم از کم 13-14 دن په دغه کې ساتو، موږ تاسو په مچردانی کې به ساتو چې دنه دا نور ماشي یا نور خلکو ته د غره منتقل نشي د جراثیم.
د ایجنسی سرجن د دفتر د عملی په وینا په جمرو کې دغه مرض نښانې څرګندېدونه پس هغوی په متاثره علاقو کې په سمدستي توګه ځای په ځای سپریګانې وکړي او ورسره په متاثره کورنۍ او نږدو کورونو کې مچردانۍ هم وویشلې. البته ځایي اوسیدونکي د صحت د ادارې لخوا دغه ګامونه ناکافي ګڼي او غواړي چې د خیبر پښتونخوا د صحت ادارې په شمول د فاټه سیکریټریټ د صحت ډایرکټریټ هم په جمرود کې سمدستي ګامونه پورته کړي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر.
ما خوب لیدله، ما خوب لیدله نتیجه به ډیر دروخیږي، د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې ویزړې یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکلکی حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي. وایس اف امریکا دی ودا یو وساته خبری خبرونه لري د عوام لري سوشي بو کې به تاسو ته ور بیا د خبرونو لنډیز وړاندې کوو او دا غیر رسته به تاسو د دیوا یو بل خوندوره خبرونه د لس د سرلس سندرو خبرونه اوري چې قربان بیوی وکیل خان او نایلا محمد نو مش سره ملګری اوسېږي.
د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.